مزګر څلور بجې شوې زموږ خاګله آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په دې او سات خبرونه کې تر 500 بجو پورې د ژوند رنگونه پروګرام خبريږي چې زه احمد تکل به پکې ستاسو قربایم. خلمړی په مکرې خبرونو ته د طالبان حکومت پاکستان لاره هم ته د افغانستان د صادراتو پر مخنیوي پر رسمي ډول اعتراض کړی دی. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال په مشرۍ پلاوی په دې اړه د روسي سفر په ترڅ کې له پاکستانی چارواکو سره مفصلې خبرې کړې دي. پاکستانی رسنیو ته د خپل هیواد حکومتي سرچینو ویلي افغان پلاوی یادونه وکړه چې پاکستان د سږ کال له مې میاشتې راهیسې نه پرېږدي چې د افغانستان سوداګریز توکي د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2010 کال د ترانزیتي سوداګرۍ له تړون سره په تضاد کې ده. افغان سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري د واګه بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په لاره کې خنډونو دوی ته درانه زیانونه اړولي دي. د اسلامي نړۍ د همغږۍ ټولنې یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره پر هغو مسایلو خبرې کړي دي چې دوی د مسلمانانو لپاره ارزښتمن بللی دي. پلاوی دا مسالې د دینی علماو ترمنځ متقابل تعامل، د دوی ترمنځ د علمي بحثونو د پیاوړتیا او د مسلمانانو ترمنځ د همغږۍ لپاره مهمه بللی دي. د دغه پلاوی مشر محمد بن عبدالکریم ال عیسی نن تر خپلو لیدنو کتنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په یو ګډ ویډیویي پیغام کې د دې ډول لیدنو کتنو پر اهمیت ټینګار وکړ. په دې څه باندې شپږ دقیقهیي ویډیویي پیغام کې که څه هم د نجونو د تعلیم مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو وړاندې تر دې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی کابل ته د سفر پر مهال له طالبانو غوښتي وو چې د نجونو د تعلیم او تحصیل حق ورکړي. د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وایي دوی به د حواله لارې غزې ته د مرستې د رسونې په چارو کې برخه واخلي. دا وروسته تر دې چې اسرائیلو د جمعې په ورځ وویل اجازه ورکوي چې هیوادونه جګړه ځپلې غزې ته د حواله لارې خوراکي مواد واچوي. د برتانیا پر صدر اعظم د پارلمان د 221 غړو لخوا فشار دی چې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون مخکې ویلي وو چې هیواد به د امنیت شورا د لومړنۍ د چې هیواد به د امنیت شورا د لومړني غربي غړي په توګه په سپتمبر میاشت کې فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. په غزه کې بشري ناورین روان دی او ملګرو ملتونو ویلي دي چې لوږه تر هرې دروازې پورې رسېدلې ده. د جیش العدل ډلې غړو د ایران سیستان بلوچستان ولایت کې پر یوې محکمې برید کړی چې شپږ تنه یې وژلي او 22 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د عامه اړیکو څانګې نن په زاهدان ښار کې له شوې دغې حملې څو ساعته وروسته د مرګ ژوبلې دا شمېرې خپرې کړې. په برید کې د لږ تر لږه دریو برید کوونکو د وژنې راپور هم ورکړل شوی دی. د ایران قضایه قوې دا برید ترهګریز بللی دی. جیش العدل د دې برید مسؤلیت منلی دی. دغه ډله چې ایران او امریکا یې د ترهګرو په توګه پیژني ادعا کوي چې د بلوڅ لږکیو د حقونو د دفاع په خاطر د ایران له حکومت سره جګړه کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 15 ورځني سفر په موخه سکاټلند ته رسېدلی دی. هغه به د یکشنبې په ورځ د برتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر او د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزولا فان دیر لین سره وګوري. هغه له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي کډوال د اروپا د لوی وچې لپاره د وژنې او په وینا یې اروپایي هیوادونو ته په ګډه باید د کډوالو د مخنیوي لپاره کار وشي. د جرمني ډي پي خبري اژانس وایي د سکاټلند په ایدنبرا او ابردین سیمو کې د ډونالډ ټرمپ د سفر پر ضد مظاهرې هم پلان شوې دي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه پروګرام ته خرغلست. لخوست، بدخشان او نور ولایتونو څخه پورسته یو کې د سیلابونو لکابل خلکو ته د پراخو زیانونو د اوختو خبرونه را رسیدلی دي. په خوست کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویل د دې بارانونو او سیلابونو لکابل په سپیرې ولسوالۍ کې د یو کور چت را پرېوتی چې په نتیجه کې یو تن مړ او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. همداراز درې کسان د نادرشاه کوټ ولسوالۍ ځایی اوسیدونکو د سیلابونو له اوبو را ایستلی چې د دوی په وینا یو یې ټپي وو او دوه نور مړه شوي وو.
همدارس د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې سیمایزو سرچینو ازادي رادیو ته ویل چې سیلابونو د زمری په لومړۍ نیټه خلکو ته ډیر زیانونه اړولې دي. په بدخشان کې هم تقریبا ورته کیسه وه. د سیلابونو خلکو ته نه یوازې د سر او مال زیانونه اړولي، بلکې نورې برخې لکه تاسیسات او د ژوند ژواک سرچینې هم له منځه وړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا څو ورځې مخکې وویل چې ډیر خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې له سیلابونو وروسته بې مناسبې سرپناه پاتې شوي، د څښاک د اوبو سرچینې له منځه تللي او د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پیښ دي. په نننۍ خپرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې که د سیلابونو د راوتلو په صورت کې حکومتونه او مرستندوی ټولنې خلکو ته مرستې نشي رسولی، نو خلک په خپله څنګه له یو بل سره مرسته کولی شي څو د سیلابونو زیانونه راکم کړي. په خپرونه کې زموږ میلمه د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم معیار دی چې زما او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ په خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د واتساپ د شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 څلور سوه شل اووه سوه درویشت صفر صفر اته یو سلو یولس. شمیره بیا تکراروم 00 څلور سوه شل اووه دوه درې صفر صفر اته یو یو یو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمن اوریدونکو، مخکې له دې چې د خبرونې میلمه خبرو ته راوبولم، ستاسو پام د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه د ازادۍ راډیو د یو راپور اوریدو تر اړوم.
پرون بل ورځ رئیس راغلی دی، پرون رئیس در زیانونه اړولې دي.
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي چې د چهارشنبې په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولې دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنجشنبې په ورځ د زمري په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسیدلې.
بل ورځ راغلی وي خالته دم زیان نه و، خو پرون رئیس بخي زیات زیان واخلې. کله ته وایم صرف ماته یو 15 لکه زیان واخلې چې زمکه رانه خرابه کړی ده. نه هیڅ مرسته نه در راغلی، پرونه راسې دغه غر نه شوی ده.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربست د سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پخې رامنځته شوي دي. چې په سپیره ولسوالۍ کې ده یو کور چات ګرځېدلی دی، یو له امله یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکې تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخې څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لورې نیول شوي دي چې دوه کسانو خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمیزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی وایان زبی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو سوو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابای مفیش دیروز در ولسوالی کوفه پرواز سرازیر شده بود که
کوفه درواز ولسوالی که ویجاړون که سیلابونه راوتلی چې ډیر مالی زیانونه یې اړولی دي، خو مرګ جوړ نه لري. خلکو ته ډیر مالی زیانونه اوختل، لکه باغونه، کرنیز مکه او اوبو کوچنۍ بندونه چې په کلیو کې جوړ شوي او ویجاړ شوي. په ټولنیز ډول یعنی په ټوله کې په کوفه ولسوالۍ کې څو زیربناوې ویجاړ شوي دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتاره کرنیز ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویو مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویه سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په نهه ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپله ایکس پاڼه وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه په دې راپور کې جزئیات مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، خبرونه پیلو. د خبرونې میلمه ښاغلی مایار ته زه ښه راغلاست وایم. مایار صاحب، کله اوریدونکو سره ستړي مشي کوي، مهرباني وکړئ چې بیا زه ستاسو نه پوښتنې لرم.
ډېره مننه تاسو ته. تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په دې اله چې په بس کې موږ تاسې معلومات وړاندې کړو چې دوی دپاره ګټور وي، او په دې اله چې دغه طبیعي پېښې په افغانستان کې کمې شي او زیانونه یې کم شي. مننه
له تاسو نه. هم مننه مایار صاحب. په سیلابونو کې عموما د ښارونو د کلیو کوم تاسیسات ډېر زیانمنېږي، چې یعنی داسې زیانمنېږي چې لکار ای باسي یا لراتلونکو استفاده نه دي خلکو ای باسي؟
ډېر مننه. اول خو باید دا ویم چې وسانی سیلابونه چې مثلا په اوړي کې پیښیږي دته موسمي سیلابونه وي، یا دا ډېر شانی او شدید سیلابونه وي چې د ورښت خرامسته کیږي او په کلیوالو سیمو کې تر ډیره کرنیز سیمې اغیزمنې وي، ځکه چې هلته فصلونه او نور محصولات یا باغونه حیوانات د اوس وخت د حاصل په وخت کې وي، او کله چې سیلابونه راشي نو هغه راځي چې د سیلونو د اوبو لاندې کیږي، هغه زیانمنېږي. او که چیرې مثلا کوم کانالونه یا پلچکونه نور تاسیسات د اوبو لګونې په سیمه کې موجود وي، هغه د خاورو نه ډکوي او یا ځان ورته اړوي. خو د لدیت خلاوه په سیلابونه په ښارونو کې رهایشي کورونو ته ډیر ځانونه اړوي، ځکه هلته تراکم د کورونو ډیر زیات وي او اغېز یې لوړې وي نسبتا د اطراف سیمو ته. په اطراف سیمو کې کورونه یا دا چې لری لری وي یا په لوړو ځایو کې وي، یا د اقل هغه ابتدایي تدابیر د سیلونو څخه د ژغورنې دپاره ورته مهیا وي برعکس د ښارونو. د دې خلاوه په ښارونو کې په تجارتي برخو باندې هم خپل اغېز اچوي، چې لاغی څخه دوکانونه او فابریکې که چېرته موجودې وي او نورې برخې اغېزمنې وي، او همدارنګه د پلچک سړکونه پاخه، او همدارنګه نور تاسیسات چې د اوبو په مسیر په اوږدو کې جوړ شوي وي هغه اغېزمنې وي. خو یو شی باید ووایم چې اوس که چېرته مثلا وروسته له دې دا رقم تاسیسات جوړېږي، نو سپارښتنه ورته د متخصصین لخوا داده چې دغه تاسیسات د اقلیمي بدلون د اغیزو او د هغو د عواقبو په پام کې نیولو سره جوړ شي. مثلا په خوا به که چېرته کوم ودانیزې چارې ترسره کېدې، هلته به د سیلاب او د نورو د اوبو د اغیزو او په دې توګه د خطر د زیاد زیانونو هغه نقشې نه وي. اوس دغه نقشې شته په افغانستان کې، خوشبختانه دغه نقشې جوړې شوي دي. نو که چېرته د دغه نقشو په پام کې نیولو سره دا رقم تاسیسات جوړ شي، یا که هغه پول وي، د هغه آباد باید صنعت د اقلیمي بدلون د اغېزو له کبله لوړ جوړ شي تر څو اوبه په مسون ډول تېرې شي، که هغه نور سړکونه یا نور څه وي هغه باید د اوسه لوړ شي یا ودانۍ کوي، یا حداقل په دغه سیمو کې جوړ شي چې هلته د سیلاب د راتلو خطر لږ وي، ځکه هغه د خطر سیمې له مخکې معلومه شوي دي. نو په دغه توګه سره کېدای شي هغه ودانۍ یا غزیانونه چې د راتلونکي په راتلونکي کې لږ شي. خو ستونزه دا ده چې اوس په افغانستان کې د هر څه چې موږ لرو دغه هم باید د سیلابونو د خطر څخه وژغورو، او د دې لپاره هم ځینې اقدامات شته چې د هغه په پام کې نیولو سره کولی شو
موږ په دې اقداماتو باندې حتما خبرې کوو. په ښارونو کې هم د زیانونو د کمولو لپاره په دې مسله خبرې کوو، په کلیو کې هم په همدې مسله باندې تمرکز کوو. خو مخکې د دې تاسیساتو مسله باندې کله نور ولاړ شو پوه شو له تاسو جزئیات وورو. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې موږ د جغرافیې په کتابونو کې په مکتبونو کې لوستي وو، مثلا د هالند پلازمینا امستردام دا تقریبا د اوبونه په ټیټه سطحه کې جوړ شوی دی. ډیر نور هیوادونه هم شته، مثلا په ایتالیا کې د وینس ښار د نور ښارونو کې د اوبو سطح ډیره لوړه ده، یعنی ښارونه ځینې وخت البته تلته هم سیلابونه راځي، مګر داسې مرګونی اثرات چې په افغانستان کې لري په غو هیوادونو کې نه پیښوي. د دې علت فرق په تاسیساتو کې دی، فرق په چاپیریال او هوا او د مسایلو کې دی، او که حکومتونو دولتونو الته کار کړی، یعنی توپیر په څه کې دی؟
دوه توپیرونه یې بیر عمده دي. یو دا چې د خلکو هغه په هوای د افغانستان پرتله توپیر لري، او همدارنګه هغه زیربنا چې هلته ورته جوړه ده هغه د افغانستان پرتله توپیر لري. که موږ ورته وکړو بهر کې طبعا سیلونه پیښیږي، خو زیان یې لږ. یو دا چې د هغه د مدیریت دپاره د تم کولو دپاره یو بشته، او خلک دوام پر وخت باندې اقدامات کوي او د هغه د زیانونو څخه ځان ژغوري. خو په افغانستان کې متاسفانه موږ دواړه برخو کې ضعیف یاستو. یو دا چې د عامه پوهاوی د دې په هکله لږ دی، او یو دا چې زیربنا د افغانستان د سیل د اوبو د کنټرول دپاره لږ جوړه شوې ده یا نشته. نو دغه دوه علتونه دي چې د تلفاتو کچه زیاته کړي. که موږ ورته وګورو، مثلا په د سیل لپاره دا ویل کېږي چې د نیم متر که چېرته مثلا اوبه وي هغه کې باید څوک موټر ونه چلوي. خو موږ وینو چې بعضې وخت خلک د عجلې دپاره یا د بل دپاره موټر په د یو سیل په اوبه ورګډ کې ویډیوګانې هم لیدلې دي، او بالاخره هغه موټر هم سره د سړي سره اوبه ایسي. نو دا په خپله د هغه کس د ذهنیت باندې اړه لري چې هغه باید پوه شي چې په دغه رقم شرایطو کې خپل ځان او موټر او مالی سرچینې په خطر کې وانه شوي. یا دا چې مثلا د سیل پر مهال باندې د سیندونو د هغه مسیرونو چې د سیل یې راتلو امکان شته د هغه نه لرې اوسي، یا خپل کورونه شی چې جوړوي د هغه د دغه سرچینو څخه لرې جوړ کړي. یا هم که چېرته هغه نورو برخو ته وګورو، حکومتونو یې داسې چارې ترسره کړي دي چې تر څو یا د سیل اوبه تم شي یا په هغه مسیر تسیخ شي چې هغه په مسون ډول لاندې خواته انتقال کړي. نو دغه توپیرونه دي چې د موږ په ټولنه کې متاسفانه د منابعو د کمبود له کبله چې هغه لږوالی د دې لامل شوی چې خلکو ته کافي ونه رسېږي، نو هغه د دغه ډول اقداماتو یا د سیل د مخنیوي دپاره حداقل په اقداماتو باندې نه مصرفېږي. نو په دې خاطر باندې وروسته موږ وینو چې هغه څه چې موږ لرو هغه هم د لاسه ورو ورو ضایع کېږي.
مایار صاحب، یو بل مثال بنگلادش دی. بنگلادش کې هم تر څو کاله مخکې پورې د سیلابونو له کبله تلفات زیاتو. البته د افغانستان او د بنگلادش ډیر توپیر هم شته، ځکه چې افغانستان ډیر په لوړه دی، مګر بنگلادش په ډیرو برخو کې د اوبو له د بحر یا د سمندر له سطح نه ټیټ دی، او ځکه اکثرا به په د سیندونو د اوبو سطح لوړېدله او تلفات به یاړول. البته ځینې تلفات تروسه پورې هم شته، زیانونه تروسه هم شته. بنگلادش هم د افغانستان په څیر فقیر هیواد دی، مګر د سیخکاری چې دوی په دې برخه کې ځینې اقدامات ترسره کړل چې نه پوهیږم دوی به نور پلونه جوړ کړي، بندونه به یې جوړ کړي. دوی څه کړي دي چې دغه تلفات یا مالی زیانونه او انساني تلفات یې راکم کړل؟
د انساني تلفاتو د کنټرول لپاره تر ټولو مهم څه د وړاندوینې سیستم دی. که موږ ورته وګورو، بنگلادش د اوبو د مانیټورینګ یا د څارنې ډېر ښه سیستم په خپله هم درلود، یو ډیټا هم راټوله کړې وه، او دغه ډیټا یې بیا ګوګل سره هم شریکه کړه. ګوګل هم چې کله خپل د سیلابونو د وړاندوینې سیستم جوړوه، او هغه داسې سیستم دی چې مثلا په یوه ساحه کې سیل دی، په موبایل کې یو کس په مسیج ورځي چې دغه په خطر کې دی او که نه دی. نو دا سیستم هم اول په هند او بنگلادش کې په امتحاني ډول تطبیق شو. نو د ما په اند باندې بنگلادش په دغه چاره باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې وي، او اوس به طبعا د همدغه د مخنیوي د الارم وارنینګ سیستم د کبله د انساني تلفاتو کچه کمه کړې. خو اقتصادي تلفاتو د مخنیوي دپاره اوس مثلا که چېرته زیربنا جوړوي، نو دغه دپاره باید انحرافي اقدام ودانی دیوالونه یا نور څه جوړ شي تر څو هغه اوبه دغه ودانۍ څخه بلې خواته انحراف کړي، یا مثلا په پورته برخه کې زیرمه کړي او هغه مسکون پاتې شي. نو د اقتصادي اقداماتو لپاره اړینه ده چې ځینې نور وقایوي تدابیر په پام کې ونیول شي. مثلا که موږ یو کور په افغانستان کې په نظر کې ونیسو، او داسې فکر وکړو چې سبا ته سیل دی، نو که موږ دغه کورنۍ زړی خبر کړو، دوی به د دغه کور څخه ووځي، او په دې توګه به بشري تلفات کم شي. خو کور هلته د پات شو او هغه کوم اقتصادي ځان چې تیل اړوي هغه کولای شي واړوي. نو دغه اقتصادي ځان د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې اوبه په مسون ډول لاندې خواته انتقال شي، او د دې لپاره باید یا کانال پاک شي یا باید کانال جوړ شي یا باید اوبه بلې خواته منحرف شي یا باید په هغه پورتنۍ برخه کې د کوچنیو بندونو په مرسته وساتل شي یا مثلا ونې کېښودل شي تر څو دغه د سیلاب د تلفاتو کچه راټیټه کړي. په دغه توګه موږ کولی شو اقتصادي زیان هم کم کړو، خو د ارلی وارنینګ یا د مخنیوي د سیل خبرداری سیستم چې دی دا ډېر مهم دی د بشري تلفاتو دپاره، او دا کولی شي په دغې برخه کې ډېر مؤثر تمام شي. موږ خپله د ګوګل د دغه ټیم سره اړیکه نیولې وه، موږ خپله دغه ارقام د افغانستان ورسره شریک کړ، خو متاسفانه د سیاسي وضعیت په رامنځته کېدو له کبله ګوګل تر اوسه د افغانستان تر پوښښ لاندې نه دی راوستی، او د افغانستان ګاونډیان مثلا پاکستان او تاجکستان دغه هیوادونه تر پوښښ لاندې راغلي په دغه سیستم کې.
بله مایر صاحب، وړاندې په خبرونه کې به بیا له تاسو نه دا هم واورو چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې خلک نه وزي د سیلابونو پر مهال په کور کې پاتې کیږي، او حتی که ورته هم وایاست چې وزي په کور کې پاتې کیږي. بیا به زه له تاسو نه وپوښتم چې آیا که یو نارینه یو ښځه یا ماشومان په کور کې پاتې شي او د سیلابونو په وخت له کوره ونه وزي، نو دوی د سیل مخه نیولی شي، نتیجه د زیانونو بدلولی شي؟ دې ته به لطفا وروسته تاسو جواب ووایئ. خو اوس یو اورېدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه زنګ وهي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو، لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي.
ډېره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه. ستړی مستې زه عبدالنافع افغانم د هلمند ولایت د ندالی په موضوع باندې لنډ نظر سره شریکم. هغه دا چې که تر ډېره حده پرې کوم وګورو، دلته په هلمند کې خو چې کوم زیانونه کله چې سلابونه راځي، کوم زیانونه چې خلکو ته اوړي، تر ډېره حده پرې ولسي وګورو ته اوړي، هغه دغه خبره داسې ده چې مثلا که موږ وګورو که په نوزاد ساحه کې وي، د واشیر الحمدلله د ندالی په ساحه کې وي، مثلا د شاول مانده دی، په دې مانده کې که اوس په خوا د دې ممدد مانده هغه بر چې کوم د اوبه کومه لار چې وه هغه تقریبا یو کیلومتر یا یو نیم کیلومتر بر د دېغه مانده ده. اوس په هغه کې فقط سل متره پر ځای پر ځای پر ځای باندې نیم سل متره ګرځي کې پاتې، نور هغه مځکه ټوله کرل سوې ده. مثلا په هغه کې ځای نسته چې اوبه تیرې شي، کله چې بیا سیلاب راځي دغه ځکه کورونه وړل کېږي یا خلکو ته ځان اوړي، کله چې دوی مځکې کرلې وي، مځکې وبښتې جوړې کړې وي، نو د هغه کوم کښت چې دی کومه کرونده چې دی هم د کرلې وي، هغه کرونده ټوله اوبه دغه کتابای کې کورونه ونړوي. بیا نو دوی د مرسته غوښتنه کوي، په اول سر کې دوی په خپل دا فکر نه وي که زه هم دوی کښت په دې مندونه کې د اوبه په هغه لارو کې دوی کوي چې هغه د اوبو لار ده، خو بای کښت دی وکړي، خو دغه دې نه کوي، کورونه دې دوی هلته نه جوړوي، چې هغه اکثره وخت د د د د ډیر کسانو تمر جوب ناويشته وي. هغه ځاني ځان څه خو بده دغه چې بچ بسی که دغه ورته واوړي مالی ځان خو دغه نه کوي، پروا نه کوي. تر ډېره حده پورې چې کوم تاوانونه په افغانستان کې سیلابونه رسوي، هغه زموږ په خپل لاس باندې ده. تر ډېره حده پورې نه دی نه د حکومت مسولیت یې پیدا کړي، او نه هم د موسسات مسولیت. تر ډېره حده پورې د اصل خپل مسولیت چې د اوبو کومه لارې چې هلته دوی دغه ځای نه جوړ نه کړي، او هلته دوی دغه ځای کې دوی په خپله ځان وژغوري.
افغان صاحب، راسره اوسه پوښتنه به دې هم واورو، خو که راته ووایاست لطفا چې په دغو سیمو کې چې تاسو یادونه کوئ، د هلمند ځینې سیمې تاسو یادې کړې، په دې ځایونو کې تاسو داسې خلک یا داسې کورنۍ پیژنئ چې یو ځلې کورونه یا مځکې چې اوبو ته نږدې جوړې کړي دي، دا سیلاب وړي وي او بیا مثلا بل کال بیا هماغه تکرار شوی، دریم کال بیا داسې تکرار شوی وي، یا یې د ورور کور سیل وړی وي، یا همدې ته نږدې نور کورونه سیل وړي وي؟ داسې تجربې تاسو لرئ؟ لیدلی مو دي؟ د سترګو لیدلی حال مو راته ووایاست.
ډېره مننه. بالکل، دا چې دغه زموږ د کوره څخه تقریبا په سل متره کې یا په دوه سوه متره کې همدغه پیښه دا تېر کال وسوله، کله چې دوی مځکه کرلې وه د مانده په مابینځ کې، یعنې مثلا دغه مانده برچه په هغه وخت کې و چې دغه د اوبو لاره وه هغه بیخي ډېره وه، تقریبا یو کیلومتر کېدله. کله چې دوی راولاړ شو د مځکه وکرله جوړه کړله، دغه دا تېر کال په ژمي کې سیلاب کله راغلی، د مځکه اوبه ویوړله، چې کله سیلاب ماشي ماند تای سو نه غو چې کله ماش د سیلاب وب تیر سو لغه سړي برته دغه ټکټره و سره چې غمزه کې برته وکړل مثلا برته جوړ کړ غنم کوي وړي وغه فصل کو تیر سو د ګرمۍ په فصل کې بیا نه دا وس فصل چې بیا کونه پدې کې بیا د ماندم زکه چې د مثلا د سیلاب لار چې ال تکښ نه کوي واځي د ژمي کښ کور کېږي تیر کال هغه بل کال هم دغه سنې وصول دغه مرته کورو پر ته باندې دغه د شاول ماند چې کوم دغه دا به ډیر پراخ صحه مخې دروده اوس اما ځای ځای د دومره کم سوي چې بیا تر 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 50 متر پر رسیدلی یعنی ګرڅک دغه دغه د ماند د وبو مخ چې ګرڅک 50 متر ته سوي دي د شاول دکانو شا چې وسو ګر بیا ډیر کم صحه لري تیر کال مو بو ډیر مز کې وی وړل د ډیر خلک شوی وي هغه بل کال هم وي چې کله دغه وبو سیلاب تیر چې بیا خلک راولای چې مصرف پر باندې وکړي 2500 روپیه مصرف پر باندې وکړي بیا تم زکه جوړ کله د بر کال شراب سرازي ډیر ته نیم کښ ویش نیم پاتاسې او خلک ودی ترې فکر نه وای چې دا د وبلار د کڅه هم دی په اساسي شکل باندې دا جوړ کې هم دا امکان نه لري چې 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 کله وبره ډیر شي هغه دی پاتاسې موږ تاسو لیدلې چې ډیر ځاینه پخه ځاینه او بوت ځان اړول دي مالی ځان اړول دي ځان اړول دي خو تر دې حد پورې زموږ افغانان فکر داسې جوړ دي چې هر سړی په خپل فکر باندې کار کوي دا نه کوي دا یو د چا مشورې ته نه ګوري
کوم
عام په هوا کې
افغان صاحب تاسو په خپل ځکه لری کور لری د خطر په ځایونو کې چې مثلا هغه ځایونو چې د خطر لګوښ سره مخامخ دي هلته ځکه یا کور لری
بله و از مشک پلم زکه چکم د شاول د مانده سر د کاش چې وس تاسو ته ما تصویرون د زړه څه چلدلی موای زمون زکه د ترام تر مانده پر رسیدل د خمر داسې کړی د زمون زکه کم وجده چې مانده تر رسیدل دلته موږ ورته توتان نادان شان ور اچول هغه دې لپاره چې د مانده نور زمزک خاطر راپورته نسی هغه د مانده مخه چې زمون زمزک کوته سر او ختم خلق بند کړی د پایته مانده کړی کله چې زمون برابر ته د غوبر رسیدل د زمون زمزک برابر زمون خو هم پاته د پرابول غړ د مانده باندې بازار دې د الله بازار په نامه دی دغه ځای پراخه پات دی د مانده ده زموږ ته کله چې د سره خاطر سم د ډیرو خلکو مزیک وبلاندې کوي چې کله پای د تیر سم ډیرو خلکو مزیک وبلاندې کوي او اما موږ خپل موږ او یو زموږ بل کلیواله چې هغه راځي کړی دی چې دغه مانده په غاړه کې مورته نه یام ورچولې دي او شنګازي او دغه ترڅنګ تاسو ورته ورچولې دي چې کله وبره ځي دلته مرګیش نه سوي دي دلته د درخت ولاړې دي زمزکه خواته وبنه راپورته کیږي دغه زمزکه د وبو د وړاندې سازمش کښ فامان باندې خو نور خلکو دغه شش کاله ما فلمداري هم وکړه شاید په ورکس په پنه ما پورته کړی د واتس اپ کې ما پورته کړی دي چې د مخفل خبري وسره کړی دي زه خپل دغه صحیح کې ومم د تیر کال تقریبا چې دوه درې کسان نور مشرانه را سره دي چې وسمه فلمداري وغه د وبو کوم ځان چې دغه وس هم پر نت باندې پیدا کیږي او اما زمش خلک دا چې تر چې کله ورته وردم ورته ښه خبره کوي هغه دوی دا فکر کوي چې دا د خپل ځان لپاره وایي دا فکر نه کوي دا زما د اولادو لپاره زما لپاره په ځان باندې تمامېږي په دې اړه هدف لري په خپل ګټه باندې پسې دی د بل مسلمان یا د بل همسایه
مننه افغان صاحب مخکې لدی چې بیا په وخت در کوچ تاسو کله مایر صاحب نه سوال لري هغه هم سوال وکوي خو ورستای زلزلاب تاسو په سیمه کې څه وخت راغلی
ډیر زیاته مننه ورستای زلزلاب تقریبا د پداتیر سپرلی کې راغلی په تیر سپرلی کې زمرد د کوروس تقریبا لشته سارته یو موټر هم الته دغه کې دغه اړول او به اړول تقریبا درې کسان کسو هم وبو وړي وخو هغه خوشبخت نه به وښ برته حکومت غوړل او حکومت ورته جر رسیدګي کړه و خو دغه ورسته په دغه ګرمۍ کې شکل شپ دغه سپرلی تیر سوي دی بیا سیل نه درغلی خو په جمی کې مثلا یو په جمی کې راغلی او په دغه سپرلی کې راغلی دی
او وصله مایر صاحب نو سوال لري
ډیر زیاته مننه د مایار صاحب سمې سوال دغه دی چې کوم سیلابونه چې راځي مثلا د هلمند په سیمه کې د نوزاد په سیمه کې تر دې حد پورې موږ په خبرونو کې وینو یا اورو چې دلته بندونه تر رسېږي خو هغه که دغه سیمه خلک راشي یا زموږ کربان مثلا زموږ پښتنه ورسره خو الته چې الته هغه بندونه نه وي په تا ترتیب باندې کېدلای شي حکومت وزمر حکومت آیا دغه توانه لري چې مثلا د نوزاد سیمه ډیر داش ځایونه لري چې الته بندنه په ډیر اساني سره تړل کیږي او دغه ترڅنګ په واشي کې دغه ترڅنګ د شاول ماندم تقریبا تر اوسه هدا پر داش کې دلته دا ماند او څه مطلب راو ځونه توانه دا راي وی چې دغه بندنه وته د ولس لپاره دغه وبکړته کوم څه چې وګورم ساکلا او نوزاد وبوس به کې وچی دي پسله کې تقریبا 80% کورنۍ وس د نوزاد ورسالې سره غلي مثلا ندانی سره غلي ناوی سره غلي او د لمن نور سیم سره غلي تقریبا تر دې حد پورې 80% نه 100% وس د نوزاد ورسالې مساګره ده وس تور پاته دي یعنی الته که څنګه سلابونه وس سلابونه خوراج خوغه او بداسې دي چې دغه دی موقټې دي یعنی چې کله کدا وس باران وس هغه به تیر شي نور نه پاتې شي بندونه دا شي نه ستلتم
وشو مننه لته سره ډیره زیاته عبدل نافع افغان صاحب چې له هلمند نه زنګ وهلای وو مایر صاحب مهرباني وکړئ د دې سوال ته جواب وایست
ډیر مننه سلامات سي خان صاحب ډیر کوم معلومات وړاندې کړ تقریبا هغه څه چې موږ ورته اشاره مرته وکړه چې باید کوم تدابیر سره کول شي مخنیوي وکړي د دې د سیمې په اړه باید ویم چې معمولا کڅوک مثلا د هلمند په اړه غږیږي نو دوی ذهن کې کجکی او کجکی د سیلاب د مخنیوي لپاره یو غار دی یعنی ډیر زیات سیلاب هغه کنټرول کړی خو نوشیر او نوزاد د اول سوال چې د کجکی شمال یا غربي اړخ ته یو څه نور اخته دي یعنی د کجکی په مسیر کې نه دي د کجکی د بند چې دی د بند او د سیل څخه وژغوري نه دي هغه سوالې تقریبا اخته دي او دی زیربنا دی او نه لري د مو په نظر باندې دوی اشاره دا و چې د ډیر ځای نشته دی بندونه د جوړولو لپاره خو ستونزه دا ده چې حکومت دومره توان نه لري چې ټول ځای ته په یو ډول یا یو وخت کې رسیدګي وکړي دوی ته به د مو سپارښتنه ده وي اول خو د خپله تکړه ځوان او هغه کوم اقدامات چې اړین وو د خپل ځای په اړه او د سیلابونو د مخنی په اړه درلودل دغه باید نور خلک هم په پام کې ونیسي نه یوازې دا چې خلک یعنی تقریبا ګوري موږ د واورېدل چې دوی د مغدسی می خط د لیدو لکبل دوی په یدل چې په کوم ځای سیل کې ځانمنیږي کوم ځای نه او که دوی مثلا آنلاین لاسرسی ورته لري ګلوبل فلاد اوارنس سیستم ګلوبل فلاد اوارنس سیستم چې ګلوب خاصی مخفف دی په هغه کې یوازې یو یوزر جوړیږي تر د پاسورډ هغه کې بیا د سرکلن سیلاب نقشې شته یا هغه سیمې ښایي چې په ګوګل مپ باندې سیستم دی اسانه ډېر یعنی هر څوک پوهېدلی شي چې په کوم ځای کې سیل راتلو امکان شته بله دا چې د هلمند د سیل چې تاسو هم پوښتنه ترې وکړه معمولا د هلمند سیل د فبروري نه تر اپریل وخته پورې راځي هلته هوا ګرمه ده واورې نه کیږي او یا چې واورې ورخ کیږي هغه تقریبا د باران په بڼه کیږي نو په هغه وخت کې سیلونه راځي نو دوی ته ما سپارښتنه ده همدغه معلومات اقدامات چې دوی خپله که کار لاندې نیولی دي دا د نورو خلکو سره هم شریک او د اشهر په ډول کوچني بندونه جوړ کړي یو له یوې خوا به یې د خپلې سیمې د څاګانو اوبه بېرته احیا شي او له بلې خوا به یې د سیلابونو مخنیوی کړی وي نو دغه یو تګلاره ده او بله تګلاره دا ده چې دغه ټولنې یا کلیوالې سیمې یو د بل سره ارتباط ونیسي د بېلګې په ډول د پورته کلي چې کله اوبه ویني یا ورخت ویني د سیل راتلل ویني هغه د لاندې خوا ته اول ورکړي چې سیل درغی تاسو خپل تیاری ورته ونیسي دا نمونې موږ خپله په مرکزی سیمو کې البته تقریبا وینو مثلا په وردګو کې یو بوله کې چې سیل راشي یا په فیسبوک کې اخبار راوځي یا مثلا زنګ ورکړي لاندې خوا ته چې سیل راغی خبر وسیل لاندې خوا ته هغه ستونزې راپېښولی شي نو د دغه ته ورته د جمهوریت کې په اتلس ولسوالیو کې یو سیستم هم جوړ شوی و د خلکو د ارتباط ترمنځ چې جماعت د کلي په توګه
د کوم ولایتونو اتلس
یو لاغینه هغه تنه د سیل لپاره نه و هغه ولایتونو هغه ولسوالیو چې ریسک په مجموع کې پکې زیات وي لغزه شو زلزله و او نور بدخشان او پکې بامیان او پکې دغه ولایتونه چې لږ امنیت نه پکې او دغه ولایتونو په اتل سول سوالي کې د سیستم جوړ شوی وو د انما یا د بهو سره په د مبارزه په وزارت په ترچوکات لاندې چې بیا دقیقا وروسته دا چې جګړې زیاتې شوې فارغ شو هغه سیستم باندې پیغام څومره پاتې وي خو ښه ده چې دغه سیستم بیا احیا شي که چېرته هغه سیستم حکومت هم نه احیا کوي ښه ده چې خلک په خپله او د بل سره ارتباط ولري اوس ارتباط وسایل شته نو په دې توګه کولی شي هغه تلفات او کچه راټیټه کړي او که چېرته مثلا پورته برخو کې کوچني بندونه جوړ کړي چې هم به اوبه احیا شي هم به د سیلابونو د زیانونو مخنیوی اقتصادي زیانونو مخنیوی هم شوی وي
ډیره زیاته مننه د اوریدونکو یو جالب مسلې ته هم اشاره وکړه دوی یادونه وکړه چې دوی ویل چې مونږ په خپل د سیلابونو د مخنیوي لپاره د خپلو ځکو په څنډو باندې هغه څنډې چې د سین خواته دی په غو باندې مو بوټي او د توتانو ونې دوی ویل چې کرلې مو دي. دې ته به هم لطفا ځواب ووایست چې لما نه هیر نشي مایر صاحب. خو یو بل اوریدونکی هم لرم چې یو ور د دوی خبرې واورو بیا به تاسو دې ته پوښتنې ته ځواب ووایست. مهرباني وکړئ د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو لومړی ځان معرفي کړئ.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کډرمن اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډیر زیاته مننه خبرونه ته خراغلست.
الله دې خوشاله کړي. سلام تاسو ملما ته احمد تکل صاحب تاسو مشنه اوریدونکو عبد الهادي تعلم د هلمند ولایت څخه. محترم تکل صاحب واقعا د سیلابونو موضوع چې دا ډیر مهمه ده، نو دې ته باید حکومت هم توجه وکړي، عوام افغانان خپل تر وسه اندازې مکلف دي مثال د خبرې توجه ته وکړي. تکل صاحب محترم هلمند هم یو دغه ولایتو څخه دي چې مثال په لوړ ولایتو کې لکه کندهار ولایت، مثال زابل ولایت، روزګان ولایت په دغه منډکو کې ورشتونه اوسي، نو دغه د سیلابو اوبه چې دي دلته د هلمند په سیند تاسو ته بهتره معلومات شته چې ګډیږي، نو بیا دلته خلکو ته ډېر نقصانات رسوي. تکل صاحب محترم د خلکو کرنیز ځمکې وړي مثال د خبرې هغه دغه چې کرلې، مثال د خبرې کې غنم کرلې، کې نور مثال د خبرې د زراعت کښتونه کرلې، هغه وړي نو حکومت په کار دي چې دغه د سیلابو اوبه وسله جمع نه دي. مثال دغه مهار کې مثال د خبرې غټ غټ بندونه یا واړه واړه بندونه جوړ کړي چې دغه د سیلابو مخونی وسی. تکل صاحب محترم
ډیر زیاته مننه. اتل صاحب په دې پروګرام کې په دې باندې غږیږو چې خپل خلک څه کولای شي، داسې خلک دي هیر کې چې حکومت لري او حکومت شته دی، مکلفیت لري، وظایف لري او له خلکو سره باید تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي، که مثلا حکومتونه یا مرستندوی مؤسسې نشي کولای چې خلکو ته دغه ډول خدمات ورسوي، خپل خلک باید څه وکړي؟ تاسو خپل تجربه را ته ووایاست اتل صاحب چې څه کوي د سیلابونو په وخت د دې لپاره چې د سیلابونو زیانونه را کم کړي.
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم. زموږ د عام افغانان لپاره په کار دی بالکل واقعا حکومت فرون دغه د مشکلات مثال کوي مې خیره بنسټو حلال کوي چې زموږ د خلکو لپاره په کار دغه چې مثال د سیلابونو د زاسه خډیر ګوښه خپل مين واستوګني ځایونه مثال د خبرې چې د ژوند پر شکی د سیلابو د مابندو څخه دغه زاګو څخه هیڅ شي او بل دغه په بخش کې محترم احمد تکل صاحب مردا کوي چې مثال عام افغانان چې دا سندو په غاړه کې مثال د خبرې غټ غټ ونی چې دا غزنګلات چې د سیلابو مثال د خبرې پر غاړه دي، مثال د روټ پر غاړه دي، دا غزنګلو په امر نه وکړ ساتنه وکړ په کار دا چې حکومت هم ساتنه وکړي. موږ د افغانانو باید دلته کوونی چې نور دا غوونی چې د سیم پر غاړه دا باید ونه وو او بل د سیلابو د مخ د سخبات ځان نه است کو تکل صاحب د کتل ته په یلمن کې دا چې کورنۍ زمينه ما چې دا ستوګ ډیزاین نه لري، د مينې ځاین نه لري، هغه د یلمن د سیم پر غاړه باندې اړولې بدبختانه چې سیم کله ډاکسي دا خلک مثال د خبرې د مجذوب سره مخامخ کیږي، د شندو د غاړه باید تکل صاحب ما افغانان ځان نه است کی.
مننه اتل صاحب. له اسم صاحب نه اسم مایر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
قربان سم دا مایا صاحب محترم تم دې سلامونه وا احمد هغه سم پښتنه دا د مثال مشتره کم کوالی سو د چ پلندو کی چراتوي چې تر کم کوالی چې دا سیلابو مخونی سي حکومت عام افغانان ته کوالی سي بتول کی چې مثال د خپل حکومت تر څنګه د خرابن ته تر څنګه مجه مثال د خبرې پدې کې شو رول ول بو چې مثال دا سیلابو مخونی سي.
مننه اتل صاحب په همدې باندې لګیا یو ل مایر صاحب سره خبرې کوو د پروګرام ل پایله تر اوسه پورې. مایر صاحب مهرباني وکړئ لمړی د دې ونو د ځنګلونو د اهمیت په باب د سیلابونو په مخنیوي کې لطفا لبرای په دې باندې خبري وکي، بیا زما نور پښتنه نور پښتنه هم شته چې بدرته چې درنه پښتمه.
میرا مننه. دقیقا ونې خودل یا سیمش نکول یو د اقدامات څخه دي چې د سیلابونو غیر راټیټول شي، او ځکه چې دغه ونې او شنه شیان بوټي دا مکه کلکوي او چې کله کلکه شو هغه سیلاب زر نشي تخریبولای د ساده خاورې په څیر، او په دې توګه سیلاب په بل خواته منحرفه کیږي او هغه د راټیټیږي. یو دا مسله وه. دوامه دا چې که چېرته موږ ورته وګورو دا نه یوازې په غرنیو سیمو کې سپارښتنه شوې بلکې په کرنیزو سیمو کې هم د دې ډېر سپارښتنه کیږي، خاصتا په هغه ځای کونیو کې چې د اوبو مسیرونه وي. د کښت هغه څنډه چې ده هغه باید دغه رقمولو باندې وکوښل شي تر څو سیلابونه هغه اغېزمنه نه کړي، هغه کلکه شي او په دې توګه د دې هغه کرنیزه ځمکې هم د سیلاب څخه خوندي پاتې شي. دویم اقدام چې معمول دی د سیلابونو پر وړاندې هغه دا دی چې کرنیزې سیمې معمولا د سیلابونو ته برخه ته نږدې جوړیږي، یعنې که چېرته کرنیزه سیمه سیلاب تخریب هم کړی اقتصادي ضرر کم دی نسبتا کورونو ته، رهایشي سیمو ته او تجارتي سیمو ته. په دې توګه د سیندونو په اوږدو کې باید هغه غصب شوي حریمونه بیرته احیا شي، هغه باید یا شنه چمنونه جوړ شي پکې، تفریح پارکونه او یا دا چې کرنیزې سیمې پکې رامنځته شي. که چېرته مثلا په اطرافو لرې ځایو کې وي، نو که چېرته مثلا سیل چې ډېر لږ ډېر وخت نه راځي، یعنی یو وارې پېښېږي په هغه ځایو کې، هغه که یو وارې تخریب هم شي دومره هغه نه دی، یعنی نورو کلونو کې هغه اقتصادي ګټه بیرته تقریبا هغه کوم مصرف شي او بزګر کوي هغه جبرانوي. نو د دې څخه علاوه همدغه اقدامات چې د سیلونو د اقتصادي اغېزو د ټولو لپاره کارول کېږي. بخیلی سره در دوامه پوشتن دوامه برخی چه او چه در ماس خباتش ها
دوی تقریبا نو پا همدغه مسائل بانده همدغه مسائل و پوختل چه دوست مگو تاسی خبری پیکه او نو خپلو خبرو تا به دوام ورکو مایر سیب یو بل پوښتنه ما مخکې تاسو نو وکړه، هغه دا و چې البته د وضاحت لپاره ما دا خبره وکړه، غواړم چې تاسو وضاحت پی ورکړئ. ځینې کسان کله چې حتی اعلانونه کوي مونږ اورو، کله کله د طالبانو د حکومت اړوندې ادارې اعلانونه کوي خلکو ته وایي چې د برنیو سیمو خلک دی د کوزو سیمو خلکو ته اول ورکی ورته ودی وایي چې سیلاب درغه تاسو ځان سره پام کوي، او خلکو نه دا هم غوښتل کیږي د کوزو سیمو له خلکو نه دا غوښتل کیږي چې د بارانونو په وخت کې د سین غاړو نه لری پاتې شي. نو دا خو دوامداره خبرتیاوی هم د طالبانو د حکومت داړوندو ادارو لخوا ورکول کیږي، مګر زه غواړم چې تاسو لږ نور هم رڼا واچوئ چې ځینې کسان له دې خبردارۍ سره سره بیا هم په کور کې پاتې کیږي، مخصوصا ښځې نه غواړي چې ووځي. د دې په اهمیت باندې خبرې کوي چې یو ښځه په کور کې پاتې شي، یو نارینه یا دوه درې پنځه کسان په کور کې پاتې شي، آیا د کور له ژغورنې سره مرسته کولی شي؟
نه، دغه کار صحیح نه دی، خو البته یو کار باید موږ تاسو په ذهن کې معمولا ولرو. هر څوک چې کله هلته ژوند کوي هغه باید خپل موقعیت وپېژني چې د ده موقعیت د سیل سره مخامخ دی که نه. که چیرې د ده په سیمه کې پخوا وخت سیل راغلی وي، طبعا حتی بیا د سیل راتلو امکان شته، او د دې لپاره باید دا یو تدابیر په ذهن کې ولري چې که چېرته د سیل راتلو امکان پېښ شو یا احتمال پېښ شو دی باید څه کوي. د دې لپاره یو ارتباط ښه دی، یو تیاری په ذهن کې درلودل، یا مثلا یو مسیر ټاکل چې موږ به پلانکي کور ته ځو، هغه لږ په لوړه دی او د هغه د سیل وړلو امکان لږ دی. نو دا رقم یعنی داسې نه شي کېدی چې ټول کورونه یا ټوله سیمه د ډېره د غرخه کې طبعا په افغانستان یو غرنی هېواد دی که لږ څوک وخوځېږي هلته کولی شي نږدې لوړې سیمې ته ځان ورسېږي، هلته کولی شي د سیل د خطر څخه ځان وساتي. نو ښه دا ده معمولا چې کله دا رقم خبرداری ورکول کېږي، خو البته ستونزه دا ده چې هغه د خبرداري عام دي تر اوسه پورې، داسې مشخص سیمې نه دي چې دغه سیمه باید تخلیه شي او زر سیل راځي پکې. خو دغه هر څه ورو ورو کېږي، یعنی که اوس خلک د همدغه د خبرداري سیستمونه نه لږ لږ کار واخلي، په عمو کې خپل آګاهي لوړه کړي، بیا ورو ورو کولی شي دوی په آینده کې نور هم په مسؤل د خپل ځایونه تخلیق. یو بل شی هم چې هغه مخکینی ورور پوښتنه وکړه، هغه ته غواړم اشاره وکړم چې خلک څه کولی شي. ګورئ، موږ او تاسې په ټولنه کې د موږ او تاسې ټولنیز بافت ډېر جالب دی. هلته موږ او تاسې په ورځ کې تقریبا درې وخته یا پنځه وخته جومات کې راټولېږو. جومات نه یوازې د عبادت ځای دی، فرایض د ادا کولو ځای دی، بلکې د ټولنیزو اړیکو او د همغږۍ مرکز هم دی. تاسو کولی شئ همدلته چې کله په جومات کې خلک راټولېږي، هغه په دغه موضوعاتو باندې وغږېږي او د دغه موضوعاتو د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي. دغه ورونه چې خبرې وکړې دوی دقیقا د خپلو سیمو نه ډېر ښه معلومات درلودل. دغه رقم که نور خلک هم په خپلو جوماتونو کې راپورته شي، کولی شي نور خلک ورسره همغږي کړي او د ده لپاره د اقداماتو ته لاس په کار شي. یا دا چې ونې کېږدي دغه سیر د سیل د مسیر په اوږده کې، یا دا چې مثلا په پورتنیو برخو کې کوچني کوچني بندونه جوړ کړي، هغه کار څومره کوچني وي خیر، که د تیږو نه جوړ کړي دا به ښه وي چې هغه مثلا اوبه نه وړي په اسانه، اوبه تم کړي او هغه جذب شي، او مثلا نور د جذبي تاگان چې دي دغه چې یوې خانه خطر خلکو ته جوړ شوي دي، دا کولی شي اوبه د سیل دغه تاگانو ته ورسیخه کړي، هغه به یې په اسانۍ مځکې لاندې طبقاتو ته ورېږدوي او د تاگانو کې به یې ډېر اوبه زر بېرته راژوندی شي. نو د دغه رقم اقداماتو په ترسره کولو سره چې دغه ټوله همغږي په جوماتونو کې ترسره کېدای شي، او هلته ښه والی دا ده چې خلک راټولېږي پکې، یو د بل د حال هم خبرېږي او د یو د بل سره د مشورې او د پلانونو د شریکولو دپاره هم دغه مرکز څخه کار اخیستل کېږي. نو دا به د ما په نظر باندې ډېر ښه وي. نو هیله دا ده چې نه یوازې د وړاندویل د سیستمونو د کارونې دپاره هلته خبرې وشي، بلکې د اقداماتو د
جوړونه د اقداماتو یا مثلا د کوچنیو بندونو یا کوچنیو کندو د جوړولو ته چې اوبه د تم شي جذب شي ځکه ته یاد یا چې د ونو ایښودلو دپاره دغه ټول اقدامات یا دا چې د سیلاب نقشې چې مثلا ما آنلاین وښودشته دي دغه یا نور خپل اداراتو نه چې څوک ترلاسه کوي هغه د موبایلونو کې د یو د بل سره شریکې کړي تر څو هغه د زیان سیمې وپېژني او په دې توګه یعنې په مجموع کې دغه د معلوماتو شریکول دغه ته که وشي چې په نسبتا په بعضو سیمو کې کېږي هم نو دا ډېر غوره اقدامات یو کولی شي ښې اغېزې ولري په محلي ځایونو کې.
مننه مایر صاحب، تاسو یوه جالبه مسله یاده کړه، دا د اوبو د ذخیره کولو په کندو کې، لویو کندو کې چې په کلیو کې یا په ځینو سیمو کې تریړای هم ورته وایي یا تریډي، په دې کې د اوبو ذخیره کول او ملګرو ملتونو څه وخت مخکې د زرګونه تریړیو د کیندلو خبر ورکړی و. په افغانستان کې یوه پروژه درلوده، زه نه پوهیږم چې هغه پروژه به کوم ځای ته رسیدلې. په دې مسله باندې د دې د اهمیت په باب که وړاندې لطفا لږ نور هم راته ووایاست. خو اوس چې دا د پوهاوي په مسله کې پاتې یو همدلته، نو تاسو مخکې د بنګله دېش او ځینو نورو هیوادونو یادونه وکړه. تاسو ویل چې هلته د الارم لپاره لوکال یا سیمه ییز سیستمونه شته، د دغه په باب که لږ نورم معلومات راکوي. تاسو مخکې د جمعتونو یادونه وکړه، مګر جمعتونو کې د خلکو راټولېدل دا هغه څه دي چې خلک یې پخپله کولی شي. خلک د دغو الارم سیستمونو د رامنځته کولو په برخه کې څه کولای شي؟
مننه، سلامت اوسئ. یو سیستم خو مخکې ما ویل چې هغه د خلکو د ارتباط له کبله رامنځته شوی و، چې هغه جوماتونه او کلي ولسوالۍ سره ارتباط کړی وي او بیا مرکز ته به راپور ورکول کېده. نو دغه رقم سیستمونه هم کولی شي ځینې سیمې په خپله سیمو کې سره تنظیم کړي. دا یو سیستم دی. او دوهم سیستم دی چې بنګلاديش او نور هیوادونه دي، هغه د ډیجیټل ټکنالوژۍ په مرسته دي چې هغه تقریبا دولتونه ورته جوړ کړي دي او دوی یې کاروي. په افغانستان کې یو د خبرداری سیستم کتنه ست او شناسۍ اداره چاپوي او خبروي په فیسبوک او خبری رسنیو کې. خو د هغه علاوه اوس تقریبا هر موبایل دی او آلات خلکو ته وړاندې کوي، او دوی کولی شي کله چې مثلا د شدید اورښت وړاندوینه کېږي یا دومره اورښت چې مثلا د شل ملي یا دېرش ملي نه لوړ وي، هغه ته طبعاً د سیل راتلو لامل کېږي یا 50 ملي خو طبعاً سیل رامنځته کوي. نو دوی کولی شي د همغه څخه په استفاده باندې خلکو ته ووایي چې د سیل راتلو زموږ په سیمه کې احتمال شته او خپل تدابیر باید ولري. نو د هغې نه علاوه ځینې سیستمونه چې مثلا ګلوفس او دا نور سیستمونه دي چې هغه مثلا درې ورځې مخکې یا لس ورځې مخکې د سیل خبرداری ورکوي که چېرته یو متخصص څوک وي، یا مثلا یو وعد اقل چې یو پوهنتون لوسته وي، یا دا چې د دغه سیستمونو د کارونې سره بلدتیا ولري، دا هم کولی شي خلکو ته په وخت خبر ورکړي چې دغه ځای کې سیل راځي. یا طبعاً داسې کسان هم آنلاین شته چې دغه نقشې خپروي او د هغو څخه خلک استفاده وکړي تر څو نور خلک د خپلې سیمې خبر کړي او ورته ووایي چې سیل روان دی، تاسو متوجه اوسئ. خو دا په مجموع کې د خبرداری سیستم کارول چون په افغانستان کې نوی دی، تر اوسه پورې ډېر نه دی کارېدلی. ورو ورو د دې لامل کېږي چې خلک اعتبار پرې وکړي، چې کله دوی وویني چې هو رښتیا هم دغه د سیستم خبرداری ورکړی او سیل پېښ شو، نو دوی بیا کولی شي ورو ورو چې اعتبار ومومي بیا د دغه نه ډیر کار اخیستل کېږي او دا به د زیانونو د راټیټولو لامل هم شي.
مننه. په هغو هیوادونو کې یا په نورو هیوادونو کې چې مونږ ګورو اکثرا په هغو ځایونو کې سیلونه راځي چې هلته د اوبو د مځکې سطح او بخې د مځکې سطح د بهر له سطح نه ډیره زیاته لوړه نه ده، مګر د افغانستان په ځینو سیمو کې داسې هم کېږي چې ډیرې لوړې سیمې دي، مثلا د بهر له سطح نه ډیرې زیاتې لوړې دي. خو بیا هم مثلا د میدان وردګو سیمې به زه تاسو ته یاد کړم، دلته لکه تقریبا د پغمان سره یوه اندازه یوه کچه د بهر له سطح نه دوی لوړه کچه لري، خو بیا هم هلته سیلونه راځي. دا ډیره عجیبه نه ده؟
نه، ګوري په نورو هیوادونو کې چې سیل راځي هلته د سونامي څو منابع لري. یو یې د بحرونو لکه اوله ده چې کله مثلا په کومه سونامي یا پیښه یا زلزله پیښه شي، اوبه چې موج تشکیل کړي هغه راځي هغه هیوادونه چې په سواحلو کې دي هغه سیلونه ځپي. خو په غرنیو هیوادونو کې تر هغې ډېر د سیلاتو احتمال شته، ځکه په بهر کې دغه پیښې لږ کېږي نسبتا په هغه غرنیو هیوادونو کې چې ورښت له کبله سیل رامنځته کېږي. ته اوس مثلا تاسو وګورئ پاکستان کې د اوس ښه ډېر د سیل موسمي ورښتونو له کبله سیلونه راغلي چې تقریبا هغه د 2023 کچې ته رسېږي. نو په مجموع کې په غرنیو سیمو کې ډېر د سیل راتلو احتمال شته نسبتا نورو سیمو ته. او په وروستیو کلونو کې اقلیمي بدلون دا لا پسې زیات کړي دي، دا ځکه چې پخوا به دغه سیمو کې واورې ورېدلې. واورې خو د سیل راتلو لامل نه کېدې، هغه به په غرونو کې پاتې کېدې، به ورو ورو ولیدلې. خو اوس موږ ګورو چې واورې لږ شوې دي او د هغې په ځای باندې بارانونه اوري، او د بارانونه د سیلابونو د راتلو احتمال راتلو لامل کېږي. یو بل دلیل هم دا دی چې که موږ ورته وګورو په اوړي کې تابان په دغو سیمو کې چې تاسو ورته اشاره درلوده د سیل راتلل لږ و، خو په وروستیو کلونو کې د موسمي ورښتونه شدید شوي دي او د دې موسمي ورښتونو څپې تر هندوکش غرونو پورې رارسېږي. مثلا پخوا به د کونړ او ننګرهار او لغمان ته رارسېدلې، اوس موږ تا وینو چې کابل او پروان ته هم رارسېږي. یعنی ډېرې قوي نه دي چې وړاندې تېرې شي، خو که څه هم بدخشان دغه ځای ته د کونړ د غرونو نه اوړي، هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولي. د ورښت دا څپه د هند څخه راځي. تقریبا هغه وخت هم معلوم دی چې د جولای په جولای نه تر اگست میاشتو پورې دلته وي او بیرته بیا ورو کمیږي.
مونسون د فصلي بارانونه یادوي تاسو؟
دقیقا نو دقیقا وړی افغانستان هم دا ورښت دی. افغانستان ورښت نور ژمی دی، او ژمی کې په لومړی میاشتو کې د هوا د سړښت له کبله سیل نه راځي، هلته واورې کېږي. او په کوم ځای کې چې سیل لري هغه تقریبا فبروري نه پیل کېږي، چې هغه ګرمې او تودې سیمې دي چې نیمروز او هلمند او کندهار او همدارنګه په شمال کې مزار او شبرغان دي. او بیا وروسته د اپریل میاشتې نه تر مې میاشتې پورې یو څه لوړو سیمو ته ځي. او په همدې توګه د تودوخې سره په متناسب به غرنیو سیمو ته رسېږي، چې وړی بیا په دغه ګرمۍ کې هغه د افغانستان مرکزي سیمو ته یا مثلا شمال شرقي سیمو ته چې د مونسون څخه اغېزمنې دي ته رسېږي.
مننه. اوس کدا دی تریړې او په باب لطفا معلومات راکې. په افغانستان کې ملګرو ملتونو هم دی وی پروژه خبر ورکړیو چې البته جزئیات تر اوسه پورې نه دي معلوم چې څومره. البته دوی د زرګونو تریړې یا د کندو د اوبو د ذخیره لپاره د کندو د کندلو خبر ورکړیو، مګر په سنتي یا دودیز ډول هم موږ په افغانستان کې د دغو تریړې شاهدان وو په افغانستان کې خلکو به اوبه پکې ذخیره کولې. د دې چانس څومره شته؟ څنګه خلک کولای شي چې د دغو تریړیو شمیر زیات کړي؟ ولې تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی؟ ځمکې کمی دي که کوم دلیل دی چې خلکو تر اوسه پورې دا ډول تریړی نه دی جوړ کړی؟
ستونزه دا ده چې افغانان فقیر خلک دي او دوی خپل به دې مصروفه دي چې ځان ته ډوډۍ وګټي. نو دغه اجتماعي ټولنیزو فعالیتونو ته که څه هم ځینې خلک وزګاره دي، خو لږ ارزښت ورکوي. نړیوال پروګرامونو دغه تریړۍ یا د کندې چې جوړې کړي، دغه هم په لږو سیمو کې جوړې کړي. که موږ ورته وګورو، اقلیمي بدلون ټول افغانستان اغېزمن کړی، خو دغه کندې په مشخصو ځایونو کې کندل شوي. او دغه د کندو شمیر متناسبا دغه کیچمنت ایریا یا دغه سیمه چې اوبه راټولېږي وزایته د دې سره متناسب دی. که ډېرې کندې پکې جوړې شي، هغه اوبه تم کېږي، اوبه لږ راځي، یعنی سیل کمیږي. خو که لږ پکې جوړې شي، بیا د سیل باندې دومره اغېز نه کوي. خو د لمدې کبله په ډېرو ځایونو کې تر اوسه ډېر خوړونه شته، ډېر ځایونه دا رقم شته چې په هغه کې تا کندې نه دي کندل شوي. خو خلک کولی شي دغه ورو ورو یا خپله وکړي، که چېرته مثلا د اشهر په توګه په کال کې یو ځل دوه ځلې یو د اشهر پروسه پیل کی په وختونو کې چې دوی مصروفیت لږ دی، یا مثلا بزګر کوي کولای شي په منی کې چې کله حاصل واخلي وروسته له هغې دغه چاره ترسره کړي، یا مثلا ژمی چې کار نه وي په خپلو سیمو کې د تیږو نه په استفادې بندونه جوړ کړي کوچني، یا مثلا کندې وکیني په خوړونو په اوږدو کې چې اوبه هلته تم شي. دغه کندې معیاري نه دي چې کوم مثلا یو کوچنی ویالې په توګه مثلا ملګرو ملتونو ادارو یا نورو موسساتو کیندلې دي. کولی شي دوی هر په هر ابعاد کې چې په هر ابعاد کې دې وس او توان وي هغه هلته جوړې کړي، او هلته پکې اوبه ورخوشي کړي تر څو اوبه تم شي. دا له یوې خوا د اوبو یا د سیل هغه کچه کموي، او له بلې خوا ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي چې دوی د تاګانو او د دوی د کښتونو لپاره به هغه اوبه زیرمه شي. زما سپارښتنه هم دا ده چې دا چې حکومت وس نه لري، نړیوالو موسساتو پیسې کمې شوي دي، نو په دې هیله چې خلک ورو ورو دغه اقداماتو ته مخه کړي تر څو د دوی د سیمو مشکلات او ستونزې کمې شي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. قدرمن اوریدونکو د خبرونه پورسته یو څو دقیقو کې یو ورسته پښتنه هم لخواغلی معیار نه کوو. معیار صاحب، د مځکو یا کښتونو ته دا خو تر اوسه پورې موږ تر ډیره د کورونو ته د پیښو تلفاتو په باب خبرې وکړې، البته د مځکو په باب مو هم یو څه جزئیات تاسو ورکړل، مګر د مځکو د زیانونو سیلابونو د دې لپاره چې سیلابونه د ځمکو مځکو ته پیښ زیانونه ډیر نه کی، یا مثلا ډیرې ځمکې له سیلابونو نه زیانمنې نه شي، د دې د مخنیوي لپاره کروندګر څه کولای شي؟
ګوره، اقدامات تقریبا یو ډول دي. موږ ورته ویل د کورونو لپاره هغه کندې کیندل، د اوبو انحراف اول، د کانالونو پاکول، د پلچکونو تر څو اوبه په مسون ډول کته خواته تیرې شي، یا مثلا په بره برخه کې د ونو ایښودل تر څو هغه استواري زیاته کړي. دا ټول اقدامات سره ورته دي، هغه که کورونو لپاره دي که د کرنیزو ځمکو لپاره دي. خو بیا د یوې ساحې لپاره په محلي توګه باید یو کس پریکړه وکړي چې کوم ورته اسانه دی او کوم اغېزمن دی. نو مثلا که چیرته موږ د مخکینی ورور بیلګې ته اشاره وکړو، نو هلته په هغه سیمه کې د ونو ایښودل یا دغه اقدام عملي دی نسبتا دې ته چې هلته کندې جوړې شي کوچنۍ کوچنۍ یا نور. خو د هغه نه بهره سیمه کې کیدلی شي غټې کندې جوړې شي یا کوچني بندونه جوړ شي، هغه دپاره بیا هلته هغه سیمه دی، ځکه هلته څوک نشي کولی ونې خړوبې کې هغه وچیږي. نو دغه ځای ته په کتو باید یو پریکړه وشي او هغې اقداماتو لست یو څوک ولري چې دغه اقداماتو سره موږ کولی شو د سیل مخنیوی وکړو. خو نظر بیا په ځای باید پریکړه وشي. بل علت یې دا دی، بل سپارښتنه به دا وي چې نظر د ځمکو د ابعادو په تناسب باندې کولی شي خلک د مسؤلیت سره وویشي. مثلا که د یو کس ځمکه ډېره وي هغه باید دوه کسه ورکړي، که د یو کس ځمکه کمه وي هغه د یو کس ورکړي. په دې توګه یو ډله دې راټوله شي د اشر په ډول یا بل نامه لاندې کولی شي بیا دغه اقدامات په متناسب ډول تطبیق کړي. موږ د دغه بیلګو دغه ډول کانونو بیلګې لرو، مثلا میراب راځي خلک راټولوي کانال پاکوي، کولی شي همدغه میراب بیا راشي خلک راټول کړي تر څو د سیلابونو د مخنیوي لپاره چیرته په یو ځای کې یو ورمنې کینوي، بیا کولی شي بل ورته خلک راټول کړي بل ځای کې کینوي. په دې توګه به دغه هم به کار شوی وي، هم به دغه سیمه د تلفاتو یا د ضایاتو د مخنیوي نه مخنیوی شوی وي، او هم به چه خبره دغه کار په اغېزمن ډول ترسره شوی وي. نو کولی شي دغه ډول طریقې وکاروي او د دې څخه استفاده وکړي.
او معیار صاحب، د تریړیو یا د کندو په جوړولو کې هم همدا میرابان کولی شي مرسته وکړي یا تنظیم کړي؟
میرابان نه یوازې د کندو په کیندلو کې، بلکې د کوچنیو بندونو په جوړولو کې، همدارنګه د ونو په ایښودلو کې، د کانالونو په پاکولو کې په هره برخه کې کارولی شي. دغه یو سیستم دی چې زموږ په ټولنه کې شته او دوی کولی شي له دغه سیستم نه کار واخلي. بالکل
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه هم لرو او بیا به خدای پاماني درسره وکړو. معیار صاحب، ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکاو. پخوا کلونو کې به چې کله سیلابونه راتلل، نو هم انساني تلفات ډیر زیات نه وو او هم مالی زیانونه کم وو. د اوس پرتله څه پیښ شوي دي، څه بدل شوي دي چې اوس انسانان یا افغانان مخصوصا په افغانستان کې دننه د بیلابیلو سیمو خلک زیات زیان ویني، هم د سر و مال زیات زیان ویني؟
دوه علتونه پیښ رامنځته شوي. یو دا چې سیلونه زیات شوي، قوي شوي دي، هم تعداد ډیر شوی او هم شدت لوړ شوی، یعنی ډیر سیل راځي، اوبه یې زیاتې دي. او دوه علت دا دی چې خلک هم ډیر شوي دي، او خلکو په هغه سیمو کې خپل ځانونو ته ودانیز کورونه او نور سیمې جوړې کړې دي چې هغه د سیل د خطر سره مخامخ دي. یعنی خلکو دغه سیل په نظر کې نه دی نیولی. په ځینو مواردو کې یا په لویو ښارونو کې که موږ ورته وګورو، هلته هغه کوم ملکیتونه چې خلک د سیل په ځایونو کې جوړوي، هلته دغه اقتصادي ګټه ډېره ده نسبتا هغه زیان ته. یعنی یو څوک هلته په کور کې یو کال دوه کاله اوسېږي، خو بیا یو ورې سیل یسي، نو که چېرته مثلا هغه د کال کرایه او ځانور صابونه تېره وباسي، بېرته یې هغه سړي کس په مجموعي ډول تاوان نه دی کړی. نو دغه علتونه دي چې خلک یو سنجش د ځان سره کوي چې خیر که سیل لازم څو کاله وکړي، یو ځل لازم نو پروانه کې خو زه به اوس خپله اشاره وکړم. اما دا هغه ښه ستراتیژي نه ده. د ما په نظر باندې اغېزمنه او ګټوره لاره دا ده چې د سیلونو د سیمو څخه
لری او مسئول ځای کې پانګونه وشي او د سیلابونو حریمونه خاصتا په خارونو کې چې اقتصادي زیانونه او تلفات انساني تلفات زیات دي هلته د سیندونو حریمونه احیا شي بیرته کړم. یو پروګرام په جمهوریت کې پیل شو خو تطبیق نه شو، نو دغه چاره به د دې لامل شي چې له یوې خوا چاپېریال ښه شي، له بلې خوا د تلفاتو کچه راټیټه شي او بله پلوه خلکم
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم مایارو چې د ژوند رنګونه په نننی پروګرام کې تاسو سره خپل معلومات شریکول. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه د خدای پامان.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ